درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو په غاړه دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا خواړه په پور اخلي چې له کبله ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر را روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اورزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي ګډون لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګشو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیروپا میزان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبي شي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو برخو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز عامه اړیکو څانګه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونه پرون شنبه په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې بریټ پی وشو. ټي ټي پی د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 15 پاکستانی پوزیان وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د نګورنو قرهباغ د بلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوز تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور الشمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرائیل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کشتۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیه ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو پانو ویلي که څه هم روسیې خبرداري ورکړی و چې له خپل گاوند څخه پر هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې بیړۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووبري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لاره بیا په ماهی پر کې بند شوه. خلک د لتبن لاره شکایت کوي. د طالبانو د پوهنې وزیر له نړۍ سره د برابرۍ لپاره عصري زده کړې مهمې بولي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د سپورت له دنیا مو خبرو او دغه ورځ په غزنی کې د څانګې یا نیزه بازی په اړه هم یو راپور دراوړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل چې د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده. له دې اورو مهرباني.
مننه چاروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر راتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي. ښاغلي فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په یو بحث کې وینا ته وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې مخکې له دې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم لخپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دغه هیواد له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه وي. خو د ګاونډ هیواد پاکستان صدراعظم انور الحق کاکړ بیا د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی. که څه هم افغانستان سږکال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت کوواله لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. دا د مسکو فارمټ 15 غونډه ده چې لدې وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. څاروان صاحب
ډیره مننه لیما سپیشل. یو د دې په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د پښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر څخه کړي.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې شوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمو هیوادونه ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمو هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي که دا واقعا همدغسې تعدید په افغانستان کې نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګرۍ مسله نه ده، هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایدیالوژي ډېر مهم دی. د دوی د ایدیالوژي برخه نه هر شی دوی ته وویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایدیالوژیک فکر.
د برلین پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو له فیسبوک پانی او همدارس یوټیوب پانی څخه وکټل او واوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدول عمله تیرونه بند شوی و ل دوه ورځې پرانستل کېدو وروسته تیر ماښام بیرته بند شوی ده. په دې لار تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای نن د لارې د تړل کېدو لومړی ورځ و چې دوی د لاتبن په لار سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې لې وی خو هوا توده ده او بل خو د لاتبن په لار کرایه زیاته ده. دا چې طالبانو د لارې د بیرته پرانستل کېدو په اړه څه ویلي دي او کنه دي ویلي، دا بل خاطر پردې سوارو چې دا شبر را سره وصل دی استودیو سره. مهرباني خاطر پردې.
سلامونه تاسو ته. د کابل ننګرهار لارې یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا لاره چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیرونی د یک شمې پورز د کابل په 3 کیلومتره کې د غره خویدنې لامل وتړل شو. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته دا لاره بیرته پرانستل شو. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یا د لاره د غره خویدنې لامل د جوړېدو په مخه د تګ راتګ پر مخ د تیر ماښام راهیسې د وړو موټر پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته تړل شوې ده. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دا لاره به کله پرانستل کیږي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کنډو کپر دي او مسافر نه ډېره کرایه اخیستل کیږي. دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره په کله بیرته پرانستل کیږي د تګ راتګ پر مخ هم غوښتل. په دې اړه د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت نظر ولرو، خو ویاند اشرف حق شناس د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د یادونې ده چې په دې لارې یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو هم خلک پرې ځي او راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغې غاړه بیرته افغانستان ته راځي چې ډېری یې ناروغان دي. بله
ډیره مننه خاطر پردیس. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیره ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا د خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، له دې به نور جزئیات واورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټکنالوژۍ په زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي دي، خو دوی یعنې افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیسې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشاره سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه ناخبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي په مخ لوی ګزار بولي او وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د ولسم ټولګي یو زده کوونکی زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطر بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ډیوه پټنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم الثاني له سیمن سره په مرکه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څېر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته باید د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. مننه.
مننه له تاسو څخه. هم د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به شدید ورښتونه وشي، بادونه به وي او د سیلونو خطر هم شته. دا چې په کومو ولایتونو کې دا احتمال شته چې سیلونه راشي او سخت ورښتونه ووري، عابد سپوږمۍ به نور حال درکړي. مهرباني.
سلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل هیواد دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي دي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150 ډیرو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کړي دي. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي چې د کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله په 1500 زیانمنو شویو کورنیو نغدي مرستې ویشلې دي. د دغو خبرپاڼو پر بنسټ دا مرستې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 10,500 افغانۍ نغدي مرستې سپارل شوې دي. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې ده. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتللو په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. په داسې حال کې چې دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 نور زیات ټپیان شوي دي. سروان صاحب
ډېر مننه. عابد سپوږمۍ وه چې د هوا له حاله یې خبر کړو او دا یې وویل چې په کومو ولایتونو کې د سیلونو او شدیدو ورښتونو احتمال شته.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په څو شیبو کې به د سپورت له دنیا به مو خبر کو او همدارس به مو له یوې جالبې لوبې چې خاص د افغانانو لوبه ده، یعنی د څانګې یا نیزه بازی د لوبې په اړه یو راپور وړاندې کو. خو تر دې مخکې د غزنی د کروندګرو یو شکایت. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سش کال حاصلات شدی خو ګټه یې کمه ده، ځکه چې د تازه میوو لپاره نږدې او لوی بازارونه چې هغه پاکستان دی او د دغه هیواد لیبې خوا لارې پرله پسې بندیږي او له بلې خوا یې د پیسو ارزښت کم شوی دی. په نتیجه کې د دوی عاید د نورو کلونو په نسبت کم شوی. دوی د میوو او سبزیانو لپاره د سړو خونو د نشټوالي شکایت هم کوي او وایي چې تازه میوې او سبزیانې تر ډېره وخته نشي ساتل کېدی، نو ځکه یې پاکستان ته استوي او په پاکستاني روپیو یا کلدارو یې خرڅوي چې په افغانیو کې که حساب کړي نو ګټه وټه یې کمی شي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د افغانستان غزنی ولایت کروندګر او باغوانان خوشاله دي چې د ښه موسم له وجې د تیر کال پرتله سږ کال حاصلات ډیر دي. خو دوی وایي چې د تازه میوو لپاره یې نږدې او لوی بازار پاکستان دی او د دغه هیواد د کرنسۍ ارزښت کمیدو په نتیجه کې یې د تیرو کلونو په نسبت آمدان کم شوی دی.
اوس مهال زموږ د انګورو یو کریټ په پاکستان کې په 1500 روپۍ خرڅیږي، خو له دې شاوخوا یو سلشل افغانۍ جوړیږي چې د تیرو کلونو پرتله ډیر کمی دی. که موږ یخې خونې درلودای نو دا یو کریټ انګور به مو له 300 څخه تر 400 افغانیو باندې خرڅاوه، خو انګور ډیر ژر خرابیږي او موږ مجبور یو چې په کمه بیه خرڅ کړو. دا موجوده بیه حتی په باغونو کې سوي زموږ لګښتونه هم نه پوره کوي.
د غزنی کروندګر وایي چې په سیمه کې د خلکو د ګټ وټ یوازنۍ وسیله د انګورو او مڼو باغونه دي چې سږ کال د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدو له وجې ډېر متاثر شول. د دوی په وینا چې کله د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ و نو په هغو کلونو کې خراب موسم او وچکالۍ ځپلی وو.
د یو اخر چون خوشحالی کې سالهای متمادی میشه کې پیدا
په تیرو کلو کې پړله پسې وچکالی و چې لوجه د زمکه لاندې د اوبو کچا له 500 متر پورې غورځېدلې و. ټولو کروندګرو باندې اوبو د نشوالي لوجه شکایت کاوه. سکهال مو د خمو موسم لوجه حاصلات ډیر دي، خو د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمیدو لوجه په تاوان کې یو او د کور د لګښتونو لپاره راته ډیر کمې پیسې پاتې کیږي.
معیشت زندگی شپوشه.
افغان کروندګر وایي تازه میوه او سبزیانې زیاتره پاکستان ته استول کیږي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندیز له وجې هم په ټرکونو کې خرابېږي. په دې ورستیو کې د تورخم دروازه د ستمبر له شپږمې تر شپاړسمې تړل شوې وه چې له وجې دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونه ولاړ پاتې وو او پکې افغانستان خوا ته تازه میوه او سبزیانې خرابې شوې وې.
اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیریږي. بختیار ساحل را سره دی له دی وابري. بله، لکه چې له بختیار ساحل سره مو تماس ټینګ نشو. ساحل صاحب که زما ژغورې مهرباني وکړئ تاسو اوس له سټوډیو سره وصل یاست.
سلامونه مې ومنئ. د چین په اټکلي چالو کې چې
بله ستاسو خبري وساورو. خو خیر ساحل صاحب،
د چین په
ادامه ورکې خبري مو اوریدل کیږي چې قطع شوې، بیرته به بیا بل موضوع ته لاړ شو. مهرباني.
صحیح ده، د چین په آسیایي سیالیو کې چې تیره ورځ پیل شوې، د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې نن درې سیالۍ ترسره کړې چې په درې سیالیو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ وبایللې، چې دواړه سیالۍ د چین او عربي متحده اماراتو پر وړاندې وي، خو په درېیمه سیالۍ کې بیا د نیپال پر وړاندې بریا ترلاسه کړې ده. یاد لوبډلې په منځلوبو ته یا کوارټر فائنل پړاو سیالیو ته رسیدو پاتې شوې ده، خو د دې چانس لري چې د نهم مقام لپاره له نورو لوبډلو سره مقابله ترسره کړي. دغه لوبډلې په 2013 کال کې هم په همدغه مقام کې پاتې شوې وه، یعنی نهم مقام یې ګټلی و. بل ورته په یادو سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبې دوه لوبغاړو ماتې خوړلې دي. لومړنۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني لوبغاړي پر وړاندې ترسره کړې ده، خو هغه ته لوبڅار درې ځل اختیاري ورکړي، یعنی هغه درې ځل په لوبه کې فاول ترسره کړی چې د درې اختیارو ترلاسه کولو وروسته یې له لوبو لري کړی، او په دې سره دغه سیالي هغه بایللې ده. بل لوبغاړی بیا کریم فقیری و چې نن یې د اندونیزیایي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه، او په لومړنیو دوو پړاوونو کې خپلې سیالۍ وبایللې، او په دې سره له مخکې تک پاتې شو. باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د 18 میرمنو په ګډون شاوخوا 100 افغان لوبغاړي هم په 18 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالۍ کوي. په یادو رشتو کې تر ټولو مخکښ چې دي هغه د کرکټ، تیکواندو او والیبال لوبې دي. د چین په سیالیو کې بیا د 15 آسیایي هیوادونو 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالۍ کوي. د کرکټ له ډګره بیا خبر دا دی چې نن د هندوستان او آسترالیا ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې ده. دا تر را روان نړیوال جام وړاندې مهم سیریز د دواړو ملکونو لپاره شمیرل کیږي. هندي لوبډلې بیا لومړی توپ وهنه کړې ده چې 400 منډې هدف یې ټاکلی دی. دوی ته شبمن گل او شریس آیر نیمه سلیزې ووهلې، او د نننۍ لوبې لوبډل مشر کی ال راهول او سریا کمار یادو بیا نیمه سلیزې ووهلې دي. آسترالیا هم خپله توپ وهنه پیل کړې ده چې نن یې سټیو سمیت کپتانی کوي، خو دوی دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او تر 500 پورې منډې کړې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند ګټلې ده.
ډېره مننه بختیار ساحل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او په دې پای کې د غزنی د نیسه بازانو لوبي ووینه یو واورې، دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو شتو امکاناتو د لرغوني لوبه ژوندۍ وساتي.
د غزنی د اندړو سیمه ده. د دې سیمې یو لرغونی لوبه نیزه بازی روانه ده. تاریخ یې سلګونو کلونو ته رسیږي او اوس کرار کرار په هیرېدو ده. خو نیزه بازان وایي هڅه کوي په خپلو شته امکاناتو د دې سیمې او وطن دا لرغونی لوبه ژوندۍ وساتي. محمد انوار اندړ د اندړو د نیزه بازانو د ټیم غړی دی.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي ونانه وي، دوی ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو خپل شخصي لګښت را ساتلې، تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. خپل حکومت هم غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړو.
د غزني د ورزش په ریاست کې د نیزه بازۍ لپاره فدراسیون فعالیت کوي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالغفار خانزاده د لوبو په اړه وایي.
واته یې جمهور رئیس څو خواهش وکړ، بیا دا ولایت افغانستان ولایت راغړو، یا میله کې جوړو، بیا دا لوبه کوو. دا وخت داسې کېږي چې بیا مو پاکستان ته غوښتل کېږو، بل ملک ته غوښتل کېږو، یا هلته ځو.
که څه هم پخوانی او د سیمې خلک نیزه بازی سره بلد دي، خو دې لوبه کې سوارکاران یا نیزه بازان باید د نمرو جوړولو لپاره د نیزو په څوکو باندې په ځمکه ښخ شوي لرګین ستنې پورته کړي. له خونده ډکه لوبه ښکاري، خو لوبغاړي باید د نیزه بازۍ د مهارت او قوي مټو سربېره په چابکو آسونو سورلي هم ښه بلدوي.